السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په افغانستان په امریکا کې پرون د افغانستان سفارت او دوه کنسولګرۍ په رسمي ډول وتړل شوې، او افغان ډیپلوماتانو دغه تاسیسات د څمودې لپاره امریکایي لوري ته وسپارل. داسې ډول اقدام دی د چارو لیو کتونکو سره مرکه هم پرې لرو، خو په پیل کې دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور چې پرون خپور کړ ښیي چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د رئیس قاري نور محمد حنیف په وینا، په دې آثارو کې له زیړو، سپینو زرو او نورو فلزونو جوړې پخوانۍ ګانې، فلزي نیزې، لمریو جوړې غاړکۍ او نور بیلابیل آثار شامل دي. د پاکستان حکومت ترنو وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي. بل ورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو یو پلان جوړ شي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوری بریتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې، او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوي دي. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شي، آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري، خو په لنډه خبری برخه کې چې زه در سره یم دا اوري چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینه دی، او وایي چې لسګونه زره امریکایي میشتي افغانان کنسولي خدماتو ته اړتیا لري چې د محل له دې خدماتو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لومړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړل وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ ک د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې دا ولای سو غدا و چې افغانستان لشتر لږ خپل خبره په خپل کول، د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وای چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پایل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 میلادي کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د شغلی حکیمی په وینا دا سفارت 23 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موریدل چې پرون په رسمي ډول په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان دوا قونسلګری وتړل شوې. په ظاهره د دې اقدام لامل مالی ستونزې یاد شوې دي. لډیر په خوا هلته میشتو افغان ډیپلوماټانو ویل چې بانکونو د دوی حسابونه بلاک کړی دي او معاشونه هم نه ور رسیدل. دا چې دا څه ډول اقدام د سیاسي اغیزې څه کېدلی شي په همدې اړه مې په امریکا کې میشت د چارو کتونکي شفیق همدم وپوښته. هغه د مرکې په پایل کې راته وویل
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا د زمینه مساعده وي چې وسلي نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لدې چې د طالبانو شخصي کوم لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی د پاره هو دید پر یو خبر په دیده چې له یو خوا دوی ته خلا او زمينه مسايده شو او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل شو خو ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه قونسلګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبد مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیری د کمیشن کارانو په سیری د فساد نه ډک دي، نو خو بیا هم د افغانانو د پر ډیر زیات قونسلي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په امریکا کې پاتې کېږي. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لږونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستیو وو میاشتو کې امریکا ته بیول شوی موقت ویزه او د کار جوازونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لږونه زره افغانانو ته چې په وروستیو وو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګ د اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1340000 ډیر افغانان د امریکا او دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوې دي.
په افغانستان کې موندنې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی او دغه راس په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي یو څه محدوده شوه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبريالانو ملي ورځ د خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ دروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوه. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوې تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اتیا پیخي ثبت شوي چې خي خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالي طالبانو کړي. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو د شمیر یوازې 15 ډیر شو. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز د راپور په اړه ازادي رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول یو سلغلس قضیه ثبت شوی له 5000 زیات خبريالان بيتند شوی او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لوی ننګونی دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو لواکمنۍ وروسته په افغانستان کې څلويخت اصلن رسنۍ تړل شوې او 13 نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو اوس هم ورو رسیدو د سندرو ملمانه پروګرام ته خو ترې وړاندې د دغه خبري برخه ورستای راپور را اخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یو نامه په یو اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به روان مارچ میاشتې په 1 نیټه تر سره شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د بلګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمنی او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به حال لوشي او بې وزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلتو د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 4% بسپنه راټوله شوې ده. تیرمیاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلیو چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر بشری مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نو مبوري ویلی چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اخلي تراس مخکي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکرين د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي و چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته